افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخکې دې چې دې خبرونه دې مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له دو سوه اتیاو ډیر کسان له دې کبله د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلي چې ګیره نه ده پریښي او زیاتوي چې په تیر یو کال کې له دیارلس زرو ډیر کسان د بد اخلاقي په تور نیولې دي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې دې وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي ویلي دي چې د دوی څه باندې نیمایي له څلېرویشت ساعتونو په لږ وخت کې بېرته خوشې شوي دي. د رویترز په وینا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تیر یو کال کې د موسیقي یویش زره درې سوه اتویشت آلې ماتې کړي او زرګونه کمپیوټر کاران خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړي دي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پرځېدلي جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې د ښځو د ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې دی. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ ګچن دی چې ښایي له دې هېواد پر متحدو ایالتونو د دوه زره لومړي کال د سپتمبر د یولسمې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلی ازیا احمد وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که د ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پېښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دغه راز یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد باید د خپلو امنیتي ناکامیو په اړه د نورو غاړې ته وانهچوي. د اسرائیل په وزوای د هغو شپږو اسرائیلي برنتو مړي موندلي دي چې د تیر کال د اکتوبر په اومه د غزې د جګړې په پیل کې تختول شوي و. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیل برمتو د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت ویلي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یوه تونل څخه ترلاسه شوي دي. د دې مړو موندل ښایي د حماس ډلې هغه هڅې بې ګټې کړي چې غواړي په غزه کې اوربند وشي. اسرائیل خپل ځواکونه وباسي او اسرائیلي برمته له فلسطیني بندیانو سره تبادله کړي، خو دا هم ناممکنه نه ده چې له نننۍ پیښې وروسته د اسرائیل پر حکومت د هغو نورو لسګونو برمتهو د ژغورنې لپاره فشارونه لږ زیات شي چې ګمان کېږي تر اوسه ژوندي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر قلمرو د برید په مهال نږدې یو زرو دوه سوه کسان ووژل او شاوخوا دوه نیم سوه نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیل په ځوابي اقداماتو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې له څلوېښت زرو ډېر فلسطینیان په غزه کې ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسي خاورې اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسي په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسي د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې دوه نوي کلي نیولي او څه باندې یو زرو دوه سوه پنځوس کیلومتره مربع ساحه تر خپل ولکې لاندې راوسته ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیند پر سر درېیم مهم پول ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودولیاک د ازادي راډیو د روانو چارو څانګې ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر مجاز یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي، تر هغه مهال په فلیپین کې ډیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پر پړاوونه بشپړېږي. ازادي رادیو اوري ورانه په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروسته ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړول دي.
پکتیکا متخان ولسوالۍ چنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي.
دا چې ولې په دې موسم کې دغسې ورښتونه کیږي او سیلابونه راوځي او په ټوله کې به یې پر کرنې اغیز څه وي؟ له یو پېژندونکي سره مو مرکه کړې ده.
زمونږ غرونه لږ څوي دي، هلته هغه بوټي چې عادي چې ونې هم نه دي، هم سوخ مواد په حساب باندې خلک تللي دي، وهلي دي، چې دا سست کړی دی. یعنې په اندک یو باران چې راسي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې طالبانو په پروان ولایت کې د موسیقۍ سلګونه آلې سوځولې دي. د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده.
خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
او په نړیوالو موضوعاتو کې د منځني ختیځ په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ شدیدو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې شدید ورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي دي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دوی ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی، پکتیکا، میدان وردګو، زابل او پکتیا ولایتونو د شدید ورښتونو او سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکول سوي دي. د دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
دا ولسوالۍ دی دوجا سیلاب اومده بود، 3 نفر کشته شدن، 2 نفر دیگر زخمی است. کلسوالی دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمدن.
در دیگر کلسوالی شیربوزی ما که دیر سیلابون را وطلی چه 3 کسان پا کیم رشول او 9 کسان تا پینشین بیدی. مالی زیانه ای هم زخت زیاد دی.
روح لاوهی پا سیما که در خراب حوال عمل مخابراتی شبکی هم پسمه او دوامدار توگه کار نکوی. در غزنی ولایت د اطلاعات و کلتور رئیس حمیدالله نصار رسنه تا پا استولی غگیز پیغام که در سیلابونو لعمل در 3 کسان امرینه تایید کرده او ویلی دی چه 2 ماشومان او 1 میرمنده. نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخت ځپلې او هلته د خلکو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده.
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ پکتیکا خیری سیمه ده چې التنور پکتیا ولایت شروع کیږي، زرمت ولسوالۍ، پکتیکا مټخان ولسوالۍ، شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره سدې کرلي او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي، کوټې کېناستې دي. همدارنګه هغه د حیواناتو د فاره سدې کوم ځایونه لرلو هغه تخریب کړي دي.
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته. د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتک یو ستر پل هم نړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د اګست 14 د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په 3 ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې له سختو سیلابونو او شدیدو ورښتونو سره مخ دی چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اګست 14 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن سوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. UNHCR دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګالو هیوادونو دی او ویلي دي چې د دې بدلونونو له امله اغېزمن سوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. دا چې ولې په دې وخت کې دغه سیلابونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به اغېز سوي، مخکې مې د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره هم په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د اقلیم د بدلون پیلامه دي؟
نه تنها چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغییرات په نورو هېوادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغییر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو هېوادو کې د پرمختللي هېوادو کې یا صنعتي هېوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزو سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي هېوادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا ګازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هېوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل وي چې په صلاح ولس د اشجارو نه کار وانخلي، ونې ونوي، جنګلونه تباه نه شي چې دوی مثال ادم د اورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې برا څنګه پنده څلور کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونې هم نه دي، د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لیدی. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا لا داسې یو مونږ په زمونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شوبه درلود. په دې معنی چې هر وره چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به زمونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله او هلته به عکس برداری کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی ته کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خو ګوره دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان د پاره د مونږ د هیواد د پاره د ډیر مفید توام جلان چې افغانستان یو غرنی هیواد دی 15% مزکه مثلا یا 12% د زراعت د پاره واری د نور ټول غرنی دی یعنی مونږ کولای شي چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په اړه د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه ودا چې دغه بې وخته اورښتونه او سیلونه پر کرنې په تېره بیا څه ډول اغېز کوي په دې اړه خپل معلومات راسره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په پروان ولایت کې د موسیقي سلګونه آلې سوځولې دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقي دغه آلې د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د دې ولایت په ګلغونډۍ سیمه کې وسوځولې. د پروان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د خوښیو په مراسمو کې د موسیقي وغږول شي.
پر موسیقی او د موسیقی د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقی غږولو سلګونه آلې سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والی دفتر پرون دوشنبه د اګست په 19 خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقی د غږولو دغه سلګونه آلې د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو، تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوي رحمت الله زبیر له قوله راغلي چې د یاد ریاست منصوبینو په تیر یو کال کې د دغه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه په سلګونه دغه د موسیقۍ، قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دې په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کېږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
اتمند خوندیو خپل خوخی نشول وانزلی کله چې خپل د خوخی او مراسم کې لک خوخی کو دوی راځي او فیسی حتی مو په هی دبوي او وای چې تاسو باید خپل د ودونو محفلو کې خوخی و نکړی.
بهتری است که به فرهنگ مردم
پکار ده چې د خلکو فرهنگ ته درناوی وشي او خلک په ستونزو کې ونه چول شي. په داسې حال کې چې په خپل طالبان هم ځانګړي موسیقي او سندرې لري.
دا یوازې پروان نه دی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په کې د موسیقۍ وسایل سوځولي، بلکې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته اقدامات شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقۍ د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغېز کړی دی. یو افغان شپېلۍ غږونکی زلی پکتا ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر د موسیقي د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیه باندې ژربه بده اغېزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې سوځولی وي، د هغه ټولو احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلۍ په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلۍ وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د موسیقۍ غږول او اوریدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقي غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیری یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکار او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت ویستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندلي دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندلي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په اړه د خبرو لپاره نن مصر او قطر ته ولاړ شي. نور جزئیات به له احمد تکلم وورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرایلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي، د اسرایلو پاوځ نن په یو بیان کې وویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلي برمتو مړی موندلی دي. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالانټ ویلي دي چې د شپږو برمتو مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالانټ ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرائیلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغې ټولنې چې د اکثر اسرائیلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومته غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلي برمتو خوشي کول دي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرحه منلې ده چې له مخې یې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمنځه وړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پرېکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په لری پرته سیمه ترېزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وختې په دوستي بدله شوې ده. د دواړو لورو خلک خوشاله دي چې بالاخره دغه دښمني پای ته رسېدلې او دوی اوس کولی شي چې د آرامۍ په آرامۍ سره ژوند وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د خوست د ترزیو د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوارلس تنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور د یوې جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د یوه لوري په استازورۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعا چې بدې د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګول ویل
داسې یم چې څومره به دې حساب وکړي بیا بیا ختم کوي بل څوک به دې ونه کړي خی د ورګرې ژوند وکړي چې چېرته یې جمع باد کړي دي اول د یوه خبره ویسي هیڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل به توز به اوي یعنی د اول لږه سلا وکړي نو دا به نه به مشکل ووړي نه به اول.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډېر ضربېدلې وه ډېر ستړي وه ډېر ستړي وه خو الحمدلله ډېرې په لانډو لانډو یې موږ ته مثبت ځوابونه روکړه یعنی د حال یار ته جوړه کړه د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لویو او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی وویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصلې چې په محکمه کې ډېر وخت نیسي یا فوج که بعضی وخت د محکمې فیصلې خلکو ته لږې سخت هم ته موږ ځکه شریعت خو ډېر ښه شی ده ډېر نیک شی ده خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دغسې ډېرې معاملې نوره ختم شوې دي خدای پاک د مشرانو په واسطه هغه تر حل رسولې دي.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د دښمنو کورنیو ترمنځ سوله کولو لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغېزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ورپاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د څلورو لسیزو یوه دښمني د ځایي چارواکو مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب پای ته رسېدلې ده. هغه کورنۍ چې ترمنځ روغه جوړه شوې خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو ډېر راضي.
دا د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د سری په نوم د یوه کلي اوسېدونکي دي چې له شاوخوا څلوېښت کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکوي. د څلورو لسیزو وروسته د دوستۍ په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دیني علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول سوي دي. منځګړی وایي د دې کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړې او بل اخره بریالي سوچې پر یو ټغر سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلې ولس دی زموږ زوریدلې ملت دی د ټولو سمدا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پېښېږي دا به ټول سره همکار یو ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکېل لور یې ځکه خوشحاله دي وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د ښکېل لورو څخه دي وایي
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو ډېر راضي یو تقریبا ماشومانو لاسونه سره کړي دي هم دا طرف هم هر طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو ولی یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاتې وي یو خوارۍ ته خو به خلاص یم.
ډېر ستړی ولم بېخي داسې سړی وم چې مثال مشران یم سړی و کشران یم سړی ول ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چېرې اوبه ورتېرې کړلې و بخښ ورته کړل.
دیني علما د خلکو ترمنځ دوستي د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د ښکېلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
په همدې راپور سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ خپرونې څلیر ساعته دوام کوي. بله خپرونه زما همکار ستار فروغ مختاروړي. فروغ صاحب خپرونې ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب. شما خاص